آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. اوس په مکړی د خبرونو لندسته.
سربیا ویل دی چې ډیر زیات شمیر مهاجرین نسی قبلولای. ایران وایي چې د ضروري چارو د نړیوالې ادارې رئیس به په دې اونۍ کې تهران ته سفر وکړي. او د کویت یو محکمې په مسجد کې د جون د میاشت په حمله کوونکو کې اووه تنه د مرګ په سزا محکوم کړي دي.
نن چهارشنبه ده، د دیارلسو څلور نوي کال د سنبلې د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 16مه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله رپوټونه لرو. د پولیو واکسین د فراه په ولایت کې پر 15,000 ماشومانو تطبیق سوی، په دې باره کې رپورټ هم اوریدلی سي. او یو مرکه د عامه کتابتونونو د نوي ټاکل سوي رئیس دوا خان مینپال سره لرو. اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي.
سربیا ویل دی چې هغه نسی کولای هغه زیات شمیر مهاجر قبول کړي چې د هنګری سره د سرحد په اوږدو کې راغون سوي دي. د هنګری چارواکو خپل سرحد د دغو مهاجرینو پر مخ تړلی دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سه شنبه په ورځ وویل چې سربیا د مهاجرینو د راغونډولو مرکز نه دی. هغه دا د منلو وړ ونه بلل چې دغه مهاجرین دي سربیا ته ورسي. په تېره بیا چې ډېر زیات یې د یونان او مقدونیې څخه راوړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وویل چې د نوو امنیتي اقداماتو له مخې چې د سه شنبه په ورځ نافذ سوي دي، د حکومت به د هغوی په مقابل کې د سختۍ څخه کار واخلي چې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه ور اوړي. د جرمني صدر اعظم د یوې خاصې عالي جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې د مهاجرینو بحران حل کړای سي. هغې د اروپا د یووالي او پیوستون غوښتنه هم وکړه. د ایران د زروي چارو رئیس علي اکبر صالحي د دوشنبه په ورځ ویل دي چې د ملګرو ملتونو د زروي چارو د څارنې د ادارې رئیس به د دې اونۍ په اخر کې تهران ته سفر وکړي. ښاغلی صالحي دا تبصره وروسته له هغه د ایران په تلویزیون کې وکړه چې په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مشر یوکیا امانو سره وکتل. دغه اداره د هغې موافقې څارنه کوي چې د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ وسوه او غواړي په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو د لیرې کولو په بدل کې هغه هیواد خپل زروي پروګرام محدود کړي. په عین وخت کې ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې ترمنځ یوه بله موافقه هم سوې ده چې د ایران څخه غواړي په نظامي چارو کې د زروي فعالیتونو په اړه د اوږدې مودې سوالونو ته جواب ووایي. ایران د زیات مدیر را په دی خو دا پټینګ ویل دی چې زروي وسله نه جوړوي او زروي پروګرام د سوله ایزو اهدافو د پاره دی، لکه طبي تحقیقات او د برېښنا تولیدول. د کویت یو محکمې د جون په میاشت کې په هغه ملک کې د شیعګانو په یو مسجد کې د بمچولو په ارتباط چې لږ تر لږه شپږ کسه پکې ووژل سول او 228 تنه زخمي سول په اووه تنو باندې د مرګ سزاګانې راایستلې دي. د دې حملې په اړه چې د امام صدیق په مسجد کې چې خلکو د جمعې لمونځ کاوه وسوه، ټول 90 کسه محاکمه سوي دي. په اتو تنو باندې د 15 کالو بند سزاګانې راووتلې او څوارلس تنو ته براءت ورکړه سوی دي. په دې ډله حمله کوونکو کې اووه تنه کویټان، 15 تنه سعودیان، 3 تنه پاکستانیان او نور 14 تنه چې هیوادونه یې نه دي معلوم شامل وو. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش یوې مربوطې ډلې چې د نجد ولایت نومیږي ادعا وکړه چې دا حمله هغې کړې ده. په داسې حال کې چې سوریه ته د روسیې د نظامي مرستو د رسولو په اړه د اندېښنې راپیدا سوي دي چې دا کار به په سوریه کې شخړې او جګړې نورې هم پسې زیاتې او حالات به خراب کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره پرون د سه شنبه په ورځ په تلیفون کې خبرې وکړې. د امریکا د دفاع وزارت ویل دي چې داسې ښکاري چې روسیه د سوریه په شمال لویدیځ کې د لتاکیا بندر ته نږدې یوه هوایی اډه جوړوي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي منشي جاش ارنس د امریکا د ریس تکرار کړ او ویل چې د روسیې لخوا د سوریې د جمهوریت په شر اساس ملاتړ یو بایللی شرط دی. ارنس ویل چې د دې خبرې ثبوت دا دی چې په تیرو کلونو کې د ښاغلي اسد ناکامه مشري او د معصومو او بېګناهو ملکیانو په وژلو کې د نظامي قدرت څخه کار اخیستل داسې سببونه دي چې هغه د سوریې د مشري قانونیت بایللی دی. د سوریه د حکومتي قواو او د هغه ملک د یاغي قواو ترمنځ د مشت نږدې د یوې ستراتیژیکي سیمې د کنټرول لپاره سخت جنگونه روان دي. د قاهرې څخه د امریکا ژه خبریال ایډوارد ایرانیان په دې اړه یو رپورټ راستول دي چې خلاصه یې اورو.
د خلکو په هغه وی ویډیو کې چې مسلکي نخکاری داسې معلومیږي چې د سوریې د حکومت ضد یاغیان چې ځان ته د اسلام فوځ وایي د حکومتي عسکرو په پوستو باندې د ماشیندار ډزې کوي. د حکومت ضد په عربي مطبوعاتو کې د دې ادعا هم شوې ده چې د دمشق شمال ته حکومتي عسکر په سو جبو کې په شاتګ ته مجبوره شوي دي.
سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفه له على تلال ابو زيد التي تشرف على
مجر د سوریه د دولتي تلویزیون یو رپورت وای چې حکومتي عسکرو هغه ټونلونه چې یاغیانو بترنه استفاده کوله تبا کړی او یاغیان د ګوهاتا شرق سیمه ته په شا کړی دي.
رپورت مو اورید او دا هم نور خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته د بی مسؤلیت پارهون لکبل روس له خبرداري ورکړی دی چې پیونګ یانګ اعلان وکړ چې د یونګ بیون په زروي فابریکا کې عادي چاري بیا پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ نه تاخ جاش ارنس پرون د سې شنبه په ورځ وویل
North Korea should refrain from irresponsible provocations that aggravate regional tensions.
شمالي کوریا باید د داسې اعمالو څخه خلاص واخلي چې یوازې سیمه ایز نارامي راپیدا کوي او پر ځای باید د خپل نړیوالو تعهداتو او مکلفیتونو تر سره کول ته پام واړوي. سپینې ماڼۍ دا بیانیه وروسته له هغه خبره کړې چې شمالي کوریا خبرداري ورکړ چې دې ته چمتو ده چې په هر وخت کې د امریکا په متحده ایالاتو باندې زروي بم استعمال کړي. او د تایلند پولیسو تیر میاش په وینکا کې په یو معبد کې د بم د مرګانی چاودنې ارتباط د لومړي ځل لپاره د چین د یو غور اقلیت یې ویډل ته ورکړی دی. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم زموږ د خبرونه لومړی رپورت. د غزنی ولایت پر زندان د وسلوالو طالبانو لبرید ورسته چې پاتریس کې سلګونه بندیان په تیښته بریالي سول. د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د زندانونو د خوندیتوب لپاره پر نوو پلانونو غور کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ممتاز بهیر پر رپورت کې.
په افغانستان کې د زندانونو د ماتېدو لپاره لپسې پیښو وروسته افغان حکومت هڅه پیل کړې چې د زندانونو د امنیت د خوندیتوب لپاره پر نویو لارو چارو غور وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی پر مرکزی زندان د وسلوالو طالبانو لبري دروسته هڅه پیل کړې چې په دغه هیواد کې د زندانونو د ماتېدو او د بندیانو د تېښتې د مخنیوي لپاره پر خپلو برنامو او پلانونو بیا کتنه وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش امریکا غکته وویل په تیرو کلونو کې د ځینو زندانونو ودانۍ په نوې بڼه جوړې کړې دي، خو اکثر زندانونه لا هم معیاري ودانۍ نه لري چې په پیل کې به په اساسي توګه د دغو زندانونو د جوړولو چاره پیل کړي. موږ هڅه کوو چې په لومړي ګام کې هغه شمیر بندیان چې جدي ستونزې لري او زندانونو ته جدي ګواښ شمیرل کیږي هغوی د افغانستان مرکزی محبسونو ته ولېږدو، او د دې ترڅنګ کوښښ کوو چې د دغو محبسونو د جوړولو لپاره اقدامات وکړو او د نړیوالې ټولنې په مرسته یا دا ودانۍ بیا ورغوو او یا یې په نوې بڼه او اساسي توګه جوړې کړو. دغه راز ښاغلی نجیب په زندانونو کې د امنیتي ځواکونو او تجهیزاتو د کموالي یادونه وکړه او ویل په پام کې ده چې په دې برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت له سره غور وکړي، خو بلخوا د چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د زندانونو د ماتېدو او د بندیانو د تېښتې اصلي لامل په دغه برخه کې د قانوني ستونزو شتون په ګوته کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ ته وویل د افغانستان د محبسونو د قانون له مخې په کار ده چې د زندانونو د خوندیتوب لپاره مسلکي پرسونل چې په همدې برخه کې روزنه لیدلې وي پر دندو وګمارل شي. د غراس کاغلی سلیمان خیل وویل چې د محبسونو د قانون لمخې پکار ده چې د هر محبس په 200 کیلومتره کې غیر چاپیر امنیتی پوسټ جوړ شي چې د محل د افغانستان یو زندان هم داسې امنیتی پوسټ نه لري او کلری هم نو بسنه نه کوي.
باید محبس د 200 متره شاوخوا ټول محبس ته باید کومندلی امنیت باید پوسټ ولري، سرماموریت باید پوسټ ولري، اول ته غزري ولري، محبسین وساتل شي. داغه په پلان په قانون کې ټول تثبیت دي چې دا قانون د مطالعه کې او قانون وګوري او د قانون د لور ترانه امنیتی ورته جوړ شي.
دو ورځې مخکې د شپې ناوخته د طالبانو په عملیاتو کې د غزنی له زندان څخه د 325 بندیانو لپاره چې ورکې لسلو زیات طالب بندیان هم شامل وو د تیښتې زمینه برابره شوه. د کورنۍ او چارو وزارت وایي د بندیانو د بیرته نیولو لپاره د دغه ولایت په مربوطاتو کې عملیات پیل کړي او تر اوسه یې 3 تنه بیرته نیولي دي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې په لویه کچه بندیان له زندانونو څخه په تیښته بریالي کیږي. شاوخوا څلور کاله مخکې هم د کندهار له زندان څخه سلګونه بندیان چې ورکې یو شمېر طالب بندیان هم شامل وو د 300 متره کیندل شوي تونل له لارې په تیښته بریالي شول. دا مهال د کابل په ګډون د افغانستان په ولایتونو کې ټولټال 10 زندانونه شته چې ورکې زرګونه بندیان ساتل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نیمروز ولایت کې د پولیو د یوې پیښې د تایید نه وروسته د هغه ولایت په 50 ولسوالۍ کې د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. خپل ماشومان چې د 50 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. او د هم د پولیو په اړه یو رپورت. د پیشکاری لالارې د پولیو واکسین په فرا ولایت کې شاوخوا 15,000 ماشومان ته تطبیق سو. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د دغه ولایت له اوسیدونکو څخه غواړي چې خپل ماشومان ته د ستنې لالارې د پولیو واکسین ورکړي چې په راتلونکي کې د پولیو پر وړاندې معافیت حاصل کړي. محمد ایاز په دې اړه رپورت راکوي.
د ستنې لالارې ماشومانو ته د پولیو واکسین د فرا ولایت په باکو ولسوالۍ کې تطبیق شو. د فرا روغتیایي چارواکي وایي چې د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق او د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري وتوانېدل چې د شپږ ورځو په موده کې د باکو په ناامن ولسوالۍ کې دا واکسین تطبیق کړي. د فرا د عامې روغتیا ریاست د واکسین د برخې مسؤل ډاکټر عبدالوحید وحیدی په دې هکله داسې وویل:
اولین بار است که در ولایت فرا به نام واکسین
دا په فرا کې لمړی ځل دی چې د ستنې په واسطه د باکوا په ولسوالۍ کې د پولیو واکسین تطبیق شو. دا ولسوالۍ له هلمند ولایت او خاشرود ولسوالۍ سره ګډه پوله لري چې په دغو سیمو کې د پولیو پیښې لیدل شوې دي. نو په همدې خاطر د عامې روغتیا وزارت د یونیسف او ډبلیو ایچ او په همکارۍ موږ ته واکسین راولېږ او موږ هم وتوانېدلو چې 15,000 هغه ماشومانو ته واکسین ورکړو چې عمرونه تر 50 کلونو کم وو.
واکسین او پی وی تطبیق کنیم.
ډاکټر وحیدی زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د فرا په بالا بلوک، ګلستان او خاکی سفید ولسوالیو کې هم د ستنې له لارې د پولیو واکسین پیل شي او د دغو ولسوالیو له اوسیدونکو یې وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د ستنې له لارې واکسین ورکړي.
ما تمام ولسوال صاحبان و
له ټولو هغو ولسوالانو او سپینګیرو چې په دغو درې ولسوالیو کې اوسیږي غواړم چې موږ ته خپل مسلکي کسان را معرفي کړي چې پیچکاری یې زده وي، ځکه دا یو چانس دی او کمپاین هم یو ځل په دغو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. دا واکسین ګران دی او کله چې ماشوم ته ورکول شي سل په سلو کې معافیت اخلي.
100% معافیت مده.
فهیمه د فرا ولایت اوسیدونکو ده چې د لومړي ځل لپاره خپل ماشوم ته د ستنې لارې د پولیو واکسین ورکړي وایي چې د جماعت د ملا امامانو او راډیو لارې د دغه واکسین په ګټو پوښوي ده. هغه په فرا ولایت کې لټولو مند وغوښتل چې د خپل ماشومانو د روغتیا لپاره د صحی کارکونکو سره د واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي.
ټول مردم په فایده نه میفهمید اول که په فایده
تر اوسه خلک د واکسین په ګټو نه پوهیدل، خو اوس ترې نه خوښي څرګندوي. لټولو مند وغوښتنه کوم چې خپل ماشومانو ته د ستنې واکسین ورکړي، ځکه چې ډیره ګټه لري او هم د هڅه وکړي چې ماشومان نږدې کلینیک ته وروړي او یا هم کله چې د واکسین کمپاین کلی او کورونو ته ورځي نو خپل ماشومان دې واکسین کړي. په لویدیځ حوزه کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر وحید رحمانی هم په فرا ولایت کې لمیندو او پلرونو غواړي چې د ماشومانو د دایمي معافیت او په افغانستان کې د پولیو وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ماشومانو ته د ستنې لارې واکسین ورکړي.
واکسین پولیو زرقی همونند د ستنې لارې د پولیو واکسین د پولیو د څاڅکو په شان دی، خو خوالی په دې کې دی چې تقریبا ماشوم ته دایمي یا هم نوي پسلو کې معافیت ورکوي. نو له همدې امله په لویدیځه حوزه کې له ټولو اوسیدونکو غواړم چې کله هم واکسیناتوران ستاسو کورونو ته د ستنې واکسین لپاره درځي، له هغوی سره د تیر په شان همکار اوسئ. فرا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د روان میلادي کال راهیسې پکې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي. روغتیایي چارواکي وایي چې اوس مهال هم د کندهار ولایت په څو ولسوالیو کې ماشومانو ته د پیچکاري لارې د پولیو واکسین تطبیق کول روان دي، او په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا واکسین پیل شي.
راشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې دی او 8:30 دقیقې. په مخکې زموږ د خبرونې رپورټه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې د خلکو د اقتصادي کمزوري او په مارکیټونو کې د پاکستانی توکو اخیستو لوته د لوالته د کمیدو له امله په تیره میاشت کې افغانستان ته د پاکستانی محصولاتو په واردولو کې تر 40% کمی راغلی دی. خبریال اکرام شنواری په دې اړه رپورټ راستولی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی چارواکي وایي چې د خلکو د اقتصادي کمزوري او په مارکیټونو کې د پاکستانی توکو د اخیستو ته د لیوالتیا د کمیدو له امله په تیره میاشت کې افغانستان ته د پاکستانی محصولاتو په واردولو کې 40% پورې کموالی راغلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی مرسیال خانجان له کوزي امریکا غاښنا راډیو ته ویل چې له پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو کمی ډیر دی خړو او درملو د توکو په برخه کې راغلي دي.
دا یو خدای له ته چې عموما زمونږ په بازار کې تقاضا کم شوې ده، خلکو ژوند سطح کې مال نه
اما د بل طرف نه دغه سیاسي عوامل چې مجموعه کې د مدني ټولنو غلمغال او دغه یو څه تاجران د افغانستان د خلکو دغه دنیا کې لپټ یو او هم په بازار کې د افغانستان خلک عمل نه غواړي چې پاکستانی
جنسی نواخلی یو تعدادی نگدیش پا گونه اولاندی در درمل واریدون که یوش میروان سوداگورو پریک را اکره چه در پاکستان سخه افغانستان تا درمل وارید نکلی دقو سوداگورو در پاکستان سخه درمل و در نواریدون ایلت در اغوی پا وینا پا افغانستان که در نامنه پا پیخو که در پاکستان در استقبالات و در اداری لسلرل خودل عویده کولا چه پاکستان نیخ پا نیخ در افغان حکمت مخالف وسلوالو سره د تورستی پیخو په تنظیمولو کې مرسته کوي خو پاکستان تل دا ډول تورونه په کلکه رد کړي دي د افغانستان او د پاکستان د سوداګرۍ کلنۍ کچه د 3 میلیارد ډالرو اوړي د بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو د خونی چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ایران پریکړه کړې چې خپل تیل په افغانستان باندې هم وپلوري چې ورسره دواړه هیوادونو په سوداګرۍ کې زیاتوالی راغلی دی ایران وایي چې افغانستان سره د سوداګرۍ کلنۍ کچه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي خو د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو خونه د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه د 1 میلیارد و 200 میلیون ډالر په شاوخوا کې اټکل کوي د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ د اداري چارواکي هم وایي چې د پاکستان څخه د وارداتو د کمی یو بل علت په افغانستان کې په کور دننه جوړو شوو توکو ته د افغانانو لیوالتیا ده د افغانستان د پاګیا چولې د ملاتړ د اداري رئیس محمد قربان حق جو د سې شبې پر د افغانستان د خوراکي توکو د نندارتون د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس ډېر افغانان په خپل هیواد کې جوړ شوو توکو رانیولو ته لیوالتیا ښیي
دا به باور دارم وقتی که توشی یک افغان به خصوص شرایط موجود بعد از انکشافات بد امنیتی که اتفاق افتاد به اندازه
خغلی حق جویل لیو افغان په ځانګړي ډول په ناسم امنیتی حالاتو کې چرا پیښ شول یو اندازه فکر کوي چې په هغه پیسو چې یو جنس اخلي هغه پیسې بیرته په بل هیواد کې په وسلو او شاجیدونکو توکو بدلیږي او راځي موږ پرې وژني د همدې له امله زموږ د خلکو دا شعور د قدر وړ دی چې یو اواز پورته شو چې موږ نور په بهر کې تولید شوي توکي نه اخلو او په ځانګړي ډول د یو ځانګړي هیواد څخه د افغانستان د پانګې اچونې د ملاتړ د اداري رئیس ویل چې که دوی 100 درتونه جوړ کړی وي هغه به دومره ګټور نه وي لکه چې په خپل افغانانو په خپل سر د مستهلکینو په توګه پرېکړه کړي هغوی نور بهرني توکي نه اخلي همدې غونډې ته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر په خپل وینا کې ویل چې که چیرې افغان پانګوال دلته په هیواد کې د مالدارۍ چرګانو د فارمونو او د خوراکي توکو د پروسس د فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي په بهرنۍ توکو باندې به د افغانستان اتکا نور هم راکم شي د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي چې په اوس وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ کلنۍ کچه 8 میلیارد و 200 میلیون ډالر ته رسیږي د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي چې په دغه اندازه کې یوازې 500 میلیون ډالر د افغانستان صادرات دي او پاتې 8 میلیارد و 200 میلیونه یې د بهرنۍ هیوادو څخه په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته واردات دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
او دا هم زموږ د خبرونه مرکه د اما کتابتونونو نوې ټاکل سوې رئیس دا واخان مینا پالوای چې پلان لري چې اما کتابتونونه غنی کړي د خپل ادارې او علمي موسساتو ترمنځ هم اهنګ پیدا کړي او د مرسته کوونکو هیوادونو او موسساتو سره خبرې وکړي چې د کتابتونونو سره مرسته وکړي هغه دا خبره هم وکړه چې د کتابتونونو د غنی کولو ترڅنګ غواړي چې د کتابونو د لوستلو کلتور ته هم کار وکړي د شغلی مینا پال سره روشان نورزی مرکه کړي چې پګړی اورو
مینپال صاحب اول خو دا چې د عامه کتابتونونو د وضعیت په اړه شکایتونه موجود دي امکانات ډیر کم دي او کارکونکو ته هم داسې امتیازات نه ورکول کیږي مشکلات ته په کتو سره په کومو ساحو باندې به تاسو توجه کوئ کوم ساحو ته به تاسو لومړیتوب ورکوئ
پلان لرو چې د بازار څخه هغه کتابونه رانیسو چې هغه د مطالعې مینوال لري او په هغه باندې کتابتونونه غني کیږي
بله
دوم پلان مدا دی چې موږ له ټولو اکاډمیکو او علمي مؤسساتو مرکز سره همغږي او رابطه قائم کړو ترڅو هر کتابونه شي په خصوصي علمي مؤسساتو او پونتونونو کې چاپي دي هغه تر موږ پورې راورسي دي تر ما کتابتونونو پورې راورسي دا تر څنګ موږ غواړو چې هغه کتابونه شي زموږ طرفه چاپي دي یا موږ ته ډونرانو او مرسته کوونکو راکې هغه تر ما کتابتونونو ورسو
بله
دا پلان لرو دا غتر څنګه غواړو چې مرستکونکو هیوادونو سره د مرستکونکو موسساتو سره پر دې باندې خبرې وکړي زموږ سره د کتابونو په اړه باندې مرسته وکړي موږ د دې تر څنګ شي غواړو غنا د کتابتونونو رامنځته کوو د مطالعې او د کتاب د لوستلو فرهنګ رواج کو. چې دا موبل پلان دی او دا ډېر مهم پلان دی، چې پر اول ځل لپاره د بونو د مطالعې مینوال پیدا کو، پر دې باندې هم کار کوو.
بله، که یو څه دغه پلان په باره کې هم موږ ته معلومات راکوي چې د کتاب لوستلو کلتور ډېر کمزور دی، تاسو وایئ چې پلان لري، دا پلان مو څه دی او څنګه به دغه په ځوانانو کې، په ماشومانو کې، په عام خلکو کې د کتابو د لوستلو هغه علاقه پیدا کوي؟
زه درې پلان لرم.
بله،
اول پلان مې دا دی چې زه د مطبوعاتو له لارې د کتاب او مطالعې مینوال راجلب کړم. یو عمومي او سرتاسري د افغانستان په کچه باندې د مطالعې د کلتور د مطالعې د مینوالو دا کچل وړکم. دوه مسله دا ده چې موږ غواړو چې په پونتونونو کې او په ښوونځیو کې یو عام کمپاین ترسره کړو، سرتاسري کمپاین ترسره کړو. د معرف ته وزارت په ولایتونو کې د معرف ته ریاستونو څخه د دې غوښتنه وکړو چې په ښوونځیو کې عامه کتابتونونه جوړ کړي، د هغه تر څنګ زده کوونکي دې ته رامات کی شی حد اقل د درسي کال په جریان کې شل عنوان کتابونه شی هغه د دوی د درسي نصاب څخه خارج دی، هغه باید ولولي. دغه تر څنګ مون غواړو شی د مکاتبو زده کوونکي د یو عام کمپاین لاري عامه کتابتونونو ته راجلب کړو، مثلا لغوی ته ورسو شی د ښوونځیو سرښوونکي او د ښوونځیو مدیران پدې باندې مکلف کو د معرفت وزارت په مرسته باندې شي، هغه شاګردان پدې باندې مکلف کی شي، دوی باید د دې ترڅنګ شي خپل درسي او صنفي کتابونه وایي، د خارج له دې څخه هم مطالعه وکړي.
د مینه پال صاحب، اوس خو د انټرنیټ اثر دی، په نړۍ کې د الکترونیکي یا برېښنایي کتابونو د لوستلو کچه ورځ تر بلې ډیریږي. آیا د انټرنیټي یا برېښنایي کتابونو یا کتابتونونو د جوړولو په برخه کې هم تاسو کوم پلان لرئ؟
دا ډیره مهمه مسله ده چې موږ کتاب د وایر لاري او د انټرنیټ لاري خلکو ته ورسو، ولې دا یو د دې شی مصارف غاړي، کوم د دې شی د دې لپاره باید کار وسی چې موږ مسلکي کسان دا شی کسان چې وکولای شي کتاب ټایپ او ورسره پر وایر باندې پر نت باندې پر لاین کې پوس کې خو امکان نه لري، یعنی زمانګر هم دا مصارف هم پرځي، ولې دا زموږ د راتلونکي پلان دی.
ډیره مننه مینه پال صاحب.
د پولیو په ضد د واکسین پیشکاری او د دوو څاڅکو د ورکولو کمپاین د کندهار د ولایت په اتو ولسوالیو کې د سنبولې د 22 نیټې څخه پیل شوی او د سنبولې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي. واکسین د عامې روغتیا د مسلکي کارکوونکو لخوا ورکول کیږي. خپل ماشومان چې د 15 کلونو څخه یې عمرونه کم وي واکسین کړي او د فلج د خطرناک مرض څخه یې وساتي. او د دې سپما کړي د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سنتیګراد په حساب یې تاسو ته اورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 9.4°C. په کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست کې به نن اسمان شین وي. کندهار کې به د تودوخې لوړه درجه 4°C وي او په هرات کې به 2°C وي او د په جلال آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 6°C وي. په مزار شریف به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10°C. په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 15°C. او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 4°C. قدرمن اوریدونکو، په ټولو شهرونو کې به نن د افغانستان البته د ورځې دخوا هوا ډیره توده نه وي. او قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته بیا هم ستاسو په خدمت کې یو. د دې خبرونه همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي او نیم سات پرسته با موږ هم تاسو ته د افغانستان او نړۍ په اړه کې تازه معلومات تاسو درکو. تاسو زموږ سره اوسئ.